ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೆ
ناویدن کو دیو ریډیو ته یو اړ بیا په خیراغ لی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمغا خبرونه لا هم دوام لري په پیښور کې اوسم وخت شو دی د ماخه مو په کابل کې دی شپګنی مې او د په واشنگتن ډی سی کې د سهلس بجې شو یو اړ بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
ملګری ملتونه وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې افغان کډوالو د پاتې کېدو موده شپږ میاشتو پورې غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکي دنیا اسلام خان ډیوه رډیو ته ویلي
د پاکستان یو وتلی سینیټر فرحت الله بابر د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په زوره د بیدرک خلکو د مخنیوي نړیوال قانون د لاسلیک کړي. په پاکستان کې په زوره د بیدرک خلکو په اړه کارکوونکي د یو تنظیم مشر امنه مسعود جنجو وایي یوازې تیر کال د 270 کیسونه درج کړي شوي.
زمونږ سټیټسټکس دا څه دي چې زمونږ سره 70 کسان آلریډي رجسٹر شوي دي په دې کال کې.
د ترکیه استنبول ښار کې 13 ورځ په هوایی ډګر باندې ځانمرګي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 140 رسیدلې. چارواکي وایي د بریدونو وروسته یې هوایی ډګر د جازونو د عمومي تګ راتګ لپاره پرانیستې.
اوس هم باندې کوم خبرونه ده پوره تفصیل سره په پاکستان کې د پولیسو لخوا په پراخه کچه په عملیاتو کې 13 میاشت نږدې 2000 افغان کډوال چې دي نیول شوي دي. خو پاکستانی چارواکي وایي چې هغه افغانان چې په قانوني توګه اوسیږي هغوی نه دي پناه کړی شوي او دا چې د هیواد نه به نه ویستل کیږي. دغه عملیاتو کې زیاتره ګرفتاریانې د خیبر پختونخوا په صوبه کې مخې ته راغلي دي چېرته چې نږدې 1.5 میلیونه رجسټر شوي افغان کډوال اوسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسۍ تر مخه بیا په ډېر تعداد کې افغانان شته دي چې په قانوني حیثیت باندې نه اوسیږي او زیاتره په افغانستان کې د وسلوالو جګړو او د کړکیچ له امله خپل وطن نه راوتی دي. د روسیو کې د پاکستان او افغانستان د پولو ترمنځ د کشالو له امله اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د رجسټر شوي افغان کډوالو ته په پاکستان کې د پاتې کېدلو نیټه شپږ میاشتې نوره غځولې ده.
پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي په هیواد کې په زور د خلکو اوچتول یا د ورکولو د مخنیوي لپاره د پاکستان په نړیوال کنونشن دستخط وکړي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غونډې ته سینټر فرحت الله بابر دا خبره کړې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د سارنې ادارې وایي د 15000 نه زیات کسان په زور ورکړل شوي دي چې زیاتره پکې په بلوچستان، کراچۍ او قبایلي علاقو کې دي.
په بلوچستان کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. یو خوا ته په پولیسو باندې بریدونه روان دي نو بلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې د بیلتون خوخو پر ضد هدفي عملیات هم دوام لري. نن په مشکه کې درې بیلتون خوخي وسلوال وژل شوي دي او په کوټه کې بیا د اف سی سلور ځواکونه په یو حمله کې وژل شوي دي.
د ترکیه استنبول ښار کې 13 ورځ ځانمرګي بریدونو وروسته اتاتورک ایئرپورټ پرانستل شوی دی. وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي دي هوایي ډګر یې د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانستی دی. د ترکیې د هوایي جازونو شرکت ترکیش ایئرلاین هم ویلي دوی خپل ټول پروازونه په ځای کړي دي. د ترکیه استنبول ښار کې په اتاتورک هوایي ډګر 13 ورځ درې ځانمرګي وسلوالو برید کړی و چې له امله یې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي او د 200 نه زیات نور جوبل دي.
د ایتلی سمندري پوز د سمندر د تل نه هغه ډوب بیړی راو کاږي د کومې په باره کې چې ګومان کیږي د کال 2015 په اپریل کې ډوب شوی و او په کې د افریقا وسو کډوال سوارو. د سمندري پوز اهلکارو تر اوسه پورې د دغه بیړی نه سل مړی راوخ کی دي خو ډیر په کلا په بیړی کې نختی پراته دي.
یورپ مشرانو په برسلز کې د برتانیې د ولس لخوا د جدا کېدو د فیصلې وروسته لومړی غونډه کړې ده او په برتانیې غا کړې زر تر زر دی د جدا کېدو کار پیل کړی. دا غونډه چې پکې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم ناستو د نوموړي د پاره اخیری غونډه کېدې شي. او د کینیډي په اوټاوا ښار کې د شمالي امریکا د مشرانو غونډه کې به نن د امریکا صدر براک اوباما د خبرو اترو ایجنډا ماحولیاتي بدلون وي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو او د مکسیکو صدر انټریک پانا به هم په دغه غونډه کې د صدر اوباما د خبرې ملګرتیا کوي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی زمونږ یو ساته خبری خپرونه په دې ځای پای ته ورسېده. خو چرته ځای مو وخت شوی د روانو چارو د خپرونې. هیلو ویو وی او دا خپرونه وړاندې کوي نن زمونږ همکار صداقت جان صاحب.
ډیره مهرباني بختور شاه او ګران اوریدونکو، د نن ورځې هیلو وی وی پروګرام سره زه د پروګرام کوربه صداقت جان حاضر یم. د مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. د تیرو څو ورځو راسې تاسو په خبرونو کې د یورپین یونین او برطانیې په هکله مسلسل خبرونه اوري. هم په دې موضوع نن په پروګرام کې خبرې اترې کوو چې موجوده صورتحال څه ده په برطانیې کې د دې فیصلې وروسته، د برطانیې د ولس د دې فیصلې وروسته چې هیواد د یورپی یونین یا یورپین یونین یا یورپی اتحاد نه ووځي. په دې لړ کې په برسلز کې د یورپین یونین غونډه هم شوې ده او یورپی مشرانو په برطانیا غږ کړی دی چې د اتحاد نه وتلو دپاره دی پروسس یا عمل زر تر زره شروع کړي. ګرانو اوریدونکو، په پروګرام کې د ټلیفون د لارې شرکت کولی شئ، برخه اخیستی شئ. 001-202-205-003 بله د ټلیفون شمیره د 0800-00-99-00-00-00 په دې ورستۍ ټلیفون شمیره باندې ګران اوریدونکو تاسو ویډیا یا مفت ټلیفون کولی شئ. په تاسو بس خرڅه نه راځي، خو که دغه ټلیفون تاسو د لینڈ لائن یا مزکین ٹیلیفون نو کئی. گران اوریدن کو د یورپین یونین بنیاد د دویم عالمی جنگ وروستو کې خودلی شو د 1950 په لسیزه کې، او د هدف دا و چې د سیمې هیوادونو ترمنځ اقتصادی همکاری به زیاته کړي او په اقتصاد یو بل ته د اړتیا په وجه به بیا جنگ ته آماده نشي. په دغه سیمه کې به جنگ بیرته سر راپورته نه کړي. بیا د یورپین یونین شکل اختیار کړو او په نون د 1990 په لسیزه کې ورته د یورپین یونین نوم ورکړی شو. په 2012 کې په یورپین یونین کې یوه کرنسی یا یورو هم نافذه کړی شوه، د دې استعمال شروع شو. ډېر قوي او کلک یو مضبوط اتحاد دی، اتحاد وو. خو برطانیې فیصله وکړه چې د دغه اتحاد نه دی وزي. د برطانیې عوام په یو ریفرنډم کې یا د رائے د اچولو د لارې دا فیصله وکړه. اوس څه صورت حال دی په دې به خبرې ریکو. موږ سره دا وخت لندن نه عادل شاه زیب د بی بی سی خبریال د ټلیفون په لیکه دی، موږ سره به غره راځي. د دې وروسته بیا د دې فیصلې، د برطانیې د دې فیصلې په اقتصاد، د برطانیې او د یورپ په اقتصاد ساسرات وی، په دې به خبرې اترې کوو. او د پروګرام په ورستۍ برخه کې به د دې فیصلې قانوني مزمراتو باندې بحث کوو چې اوس کومې داسې قانوني لارې چارې دي دغه چې په کومې په نتیجه کې برطانیا د یورپین یونین نه خپل لار جدا کولی شي. ګران اوریدونکو، موږ سره لندن نه دا وخت بی بی سی اردو خبریال عادل شاه زیب د ټلیفون په لیکه د زورته په پروګرام کې هرکلی وایم. عادل بخیر، تاسو هم ډیره مننه. تاسو د 1300 ورځو راسې، بلکې 100 هفتو راسې ډیر مصروف یې، او د هم په دې د یورپین یونین د وتلو دپاره د برطانیې چې کوم ریفرنډم په دې لړ کې مو رپورټینګ کړی دی، ورسې څه صورتحال دی؟ آیا څه په څه صورتحال دی؟ سیاسي مشران څه وایي؟ ځینې داسې تبصری هم کیږي چې ګنې اوس برطانیې دپاره داسې لارې چارې نشته دی چې ګنې اوس د دې صورتحال نه وړاندې به په مخ کې څنګه ځي.
دا صداقت صاحب بالکل ستاسو دغه خبره صحیح ده، او دلته کې اوس داسې ښکاري لکه د برطانیې که تاسو حکمرانه ګوند ووینئ او کنزرویټیو، او یا که د برطانیې اپوزیشن لیبر ګوند باندې نظر واچوي، نو دې وخت دواړه اندرونی توګه باندې تقسیم شوي دي، د خلفشار شکار دي. او داسې ښکاري چې برطانیې حکومت او اپوزیشن او سیاسي مشران د برطانیې د عوامو دغه فیصلې دپاره بالکل په ذهني طور باندې تیار نه وو. که حکمران غون ته وګوري وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خپل استعفا ورکا او بیا په ګوند کې دننه دی وخت کې د روپا کې چې کم د پاتې کېدو حمایتیانو یا د روپانه د وتو چې کم حمایتیانو هغه خپلو کې بیل بیل کاندیډیټ را مخې ته کړی دی او بجای د دینه چې په ملک باندې یو داسې پیشن گوئی شوې ده چې د ملک معیشت چې دی هغه به د دې فیصلې د وجه ډیر زیات اغیزمنه کیږي بجای د دینه چې د هغه ته سوچ لاړ شي او په هغه باندې د لای عمل یا د تګلارو اعلان وشي نو دی وخت کې د نوې وزیر اعظم سوکې د پاره خپلو کې د غوی لابینګ شروع دي. بیا هم د غرنګ لیبر ګوند چې کم اپوزیشن ګوند دی نو پاره کې هم د غوی چې کم مشر او جرمی کوربن د غوی خلاف پرون عدم اعتماد تحریک دلته منځور شوه دي او هغه اوس هم د استیفې ورکولو ته تیار نه دي. خو د پارټي زیاتره چې کم د پارلیمان ممبران دي د لیبر ګوند هغه په د باندې فشار راوړ دي او د خلاف عدم اعتماد هم زور کو خواغه نه باوجود لکه داسې ښکاری داسې یره دلته سرګند شوې دي چې د برتانیې اپوزیشن لیبر ګوند چې دی هغه یو تقسیم لخت روان دی کې دی په دوو پارټو کې تقسیم شي نو دغه سیاسي صورتحال د وجه دلته چې کم عام برتانوي وګړې دي او بیا هغه برتانیان چې پاکستان یا افغانستان سره تعلق ته پښتانه دي هغه سره هم زما خبرې شوې دي کاروباریان دي یا دلته کې جابونه کوي یا جون کوي هغه یوم دی وخت د د د یو غیر یقیني صورتحال دی دا غي پزړونو کې په ذهنونو کې د غیره دا چې زموږ د سیاسي مشران چې دي اغي چې کل خپل لانجو کې لګیا دي نو د دغه فیصلې د روپانه دراوتو چې کومه فیصله ده په دې به عمل څنګه کیږي د دینه به د دوی په ژوندونو باندې څه اثر غورځيږي اغوی ته هیڅ نشته پته. نو دغه دلته کې دغه صورتحال دی چې غیر یقیني دا چاته هیڅ پته نشته چې مخکې روان وخت کې څه کیږي.
عادل تاسو د یو جوړ غیر یقیني صورتحال تصویر خاکه جوړ کړه د دې غیر یقیني صورتحال اسباب څه کې دي شي ګنې دا خو نه ده چې ګنې حکومت دا توکون دا تم نه کول چې ګنې ولس په یورپین یونین نه د وټلو فیصله کوي او دا غي د پاره د هغه ممکنه فیصله د پاره بیا په سمر ډول ځان تیار کړي وي دا وجه ده او کنه نور څه وجوهات دي.
صداقت سپتی کی دو خبر دی یو خبر خدا دا چې په ذهنی توګه مانده چې کم خلکو د ریفرندم غټل دي اغه خلک چې د برتانیې د روپانه دراوتلو حمایتيانو اغه سخه هم اغه جواب سره کم وعده کړو نو اغه نه هم راګرځیدل دي نو اغه هم دغه فیصله نه توقع نه و چې د برتانیې عوام به دغه فیصلو کی او اومده کرنګ حکومت هم دا سنخکاری چې په ذهنی توګه دې ته تیار او نه لیبر چې کم د برتانی اپوزیشن ګون لیبر دی اغه د تیارو خود دې سره سره دینه باوجود چې دوی په ذهني توګه باندې دې تیار نه ښکاری او که تیار وو هم خود دې وخت کې چې کم صورتحال جوړ دی که د برتانی حکومت دې فیصلې ته تیار هم نو سیاسي اختلافات دا غوي خپل حکمران ګون کې ډومره زیات دي چې هغه هر څه اوور شیډو کړی دي.
صحیح عادل داسې آثار خو نشته چې ګنې ځنې هلکې پدې خبره باندې اوس ستوما نوي چې ګنې دا فیصله داسې ولې شوې ده. پرون مې په ریډیو یو رپورټ اوریدو چې لندن په مرکز کې یو مظاهره هم شو په سلګونو خلکو پکې شرکت کړو او هغه د دې فیصلې مخالفت کولو او یورپ سره د خپل یووالي سرګندونه کوله. نو داسې هلکې ګنې شته چې ګنې په دې فیصله باندې ستوما نوي ناراض وي کار راپورته شوی وي.
جی بالکل داسې میډیا کې هم رپورټونه مخ ته راغلي دي او عام خلک ډیر داسې شته چې اغوی اوس تومانه دي په دغه فیصله باندې او دغه وجه دغه خودلی کیږي چې کم دغه د برتانی راوتلو حمایتیانو کمپینو اغوی د برتانی عوامو سره دغه وعده کړی چې برتانیا 14 بلیون پاونډونو د کال چې کم روپایي پارلیمان له بجټ ورکې روپایي ټولنې نه هغه پیسې به د برتانی په سپټالونو یعنی نېشنل هیلث سرویسز باندې لګول کیږي. دوی مواده دغه کړی و چې برتانیې کې به د کډوالو راتګ چې دی هغه ډیر زیات کم شینو په دغه وجه دغه خلکو چې دی نو دی له اوټ ورکړو اغوی دې لوټ ورکړو چې برتانیا د روپایي ټولنې نه روزي خو په دغه دواړه وادو باندې د منشور چې کومې دغه دواړه غټې وادې دي دوی نه د لیف کمپین والا خلک یا د هغه خلک چې هغه غوښتل چې برتانیا د اروپا نه روزي د هغه کمپین مشران چې دي دغه دواړه وادو نه واپس اخیستې دي او هغه د غوایي چیرې اوس مونږ یقینا دغه نشو ویل چې آیا برتانیا ته به د کډوالو شمیره کمیږي او آیا دغه 14 بلیون پاونډونه چې دي دا به هم په اسپیټالونو لګول کیږي نو دغه یو هم د بل دادا صداقت سره چې دې سره سره کبیا وو کتل شي نو په ګرد برتانیا کې لکه سلور د برتانیې چې کوم سلور یې سیدی پاغي کې صرف اسکاټلند او نادرن آیلند چې دی هغه د دغه ریفرندم په دغه کې فیصله کړې ده چې برتانیې د اوم پر اروپا کې پاتې شي خو انګلند او ویل سیدی هغه په اکثریت باندې دغه فیصله کړې ده چې برتانیې د اروپا روپایي ټولر نه روزي او بیا په انګلند کې چې تاسو وګورئ نو دا ډیرا یو انټرېسټینګ یو دغه هم دی چې د لندن نه علاوه ګرد انګلند دغه فیصله کړې ده چې برتانیې د روپایي ټولل نه روزي نو لندن هدا پورې کتا سوګوري نو خلک پیمانه هم دي خلک غوسه هم دي ته په دغه فیصله باندې خو بیا ګرد برتانیې باندې کتا سو نظر واچوي نو ولس ملیون خلکو دغه فیصله کړې ده نو هغه ولس ملیون کې یو ملیون نیم اوس په پیمانه هم دي خو زما خپل نظر دا دی چې اوسم دغه خلکو اکثریت چې دی هغه په دغه باندې قائم دی ک برتانیې د روپایي
کدا چې په پراخه کچه څوک ذات ستومان نه دي عادل مونږ سره اوریدونکو دی هغه غون هم شاملو په پروګرام کې او کبه ممکن نه تاسو سره وخت وو نو لګ د دې په پس منظر باندې به هم خبرې کوو چې ګنې برتانیې دا فیصله په دې پړاو باندې وړ وکړه چې ګنې داسې ریفرندم دی وشي په یورپین یونین کې د پاتې کېدو یا د نه پاتې کېدو په اړه خو اوریدونکو غوږونه اخلو فرنات خان وزیر صاحب ته بنو نه ټلیفون کړی دی فرنات خان وزیر صاحب ورکړی دی ته په خیر علي
سر کجان صاحب د واریډیو هم کران او اوریدونکو ټول چې کومه دا چې څو ریډیو ته ناشې داغتا سلامونه علی سره
وعلیکم السلام وعلیکم السلام مهرباني فنات خان وزیر صاحب کو پلان ډټو کې کله وخت کم دی
جی لکه پلان ډټو کې صدقه جان مونږه د پښتنه چې برتانیا کې خو ریفرندم کیږي یا ووټینه کیږي سلیکشن یا الیکشن څو میاشتې بعد لکه داغت مسلمان با او چاته ورکوي او پښتنه با څنګه بار ملک نه چیرې دي پابند نور دا څه سب غباوی پکې چې پښتنه باندې با پابند لاګي نه با پلاګي
هغه صحیح شو ډیره مهرباني فرنات خان وزیر صاحب پښتنه به کو چې کډوالو په حق له په خصوصي توګه پښتنو د لپاره برتانی ته تک په مسله به تبدیلی راځي او کنه ملک نائب خان صاحب د اف ار کوارټ نه ټلیفون کړی دی ملک صاحب په خیر علی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
داسې عرض وکړو چې اخر داسې څه واجه وا چې د برتانیا د یورپي یونین نه بیل شو بیا د دې نه علاوه د بستي ملکونه چې کوم پاتې شي د دوه په اتحاد به څه پر پرېلو دي او دوه ته به څه مشکلات کې جوړ شي چې کوم دي کنه
صحیح شو صحیح شو ډېره مهرباني ملک صاحب خرو جماعت د تواړو عادل تاسو پښتنه واوري د ملک صاحب کوم چې پښتنه کوله غي سم هغه رنگ تقریبا پښتنه زما هم چې غني په دې پړاو باندې برتانیا کې داسې وټونه په ولې کېدل چې غني برتانیا د یورپ کې پاتې شي او کنه وځي دي
صداقت سب دې د پاره به مونږ ته کوم نظر واچو د برتانیې چې کم د اوسنی عام انتخابات شو په 2015 کې دا هغه وخت چې هغه نه لګولان د روپایي پارلیمان انتخابات هم شوی په برتانیې کې چې د روپایي پارلیمان غړي هم الیکټ کیږي منتخب کیږي هغه بیا روپایي پارلیمان کې په برسلز کې چې دی د برتانیې نمائندګي کوي او بیا د غرنګ د برتانیې خپل پارلیمان دی نو د برتانیې د خپل پارلیمان چې کله ټاکنه وي هغه نه لګولان دي د روپایي پارلیمان انتخابات شروع چې په هغه کې یو کې انډیپندنس پارټي چې دا یو کې آغوی ډیر درون اکثریت تر لاسه کړو ډیر ځات سیټونه تر لاسه کړو او د آغوی دغه ناروا پګر د برتانیې کې چې مون کډوال د برتانیې ته د کډوالو شمیره کومول غواړو او روپایي ټولنې نه راوتل غواړو دغه وجه ده چې د فیصلې کده فیصله شو نو روپایي ټولنې نه به کډوال په برتانیې کې ډیر ځات کم شي نو په دغه نارا باندې آغوی ته ډیر ځات اکثریت تر لاسه شو او د برتانیې چې کوم اوس حکمران ګوند کنزرویټیو دوی ته په پارټۍ کې دننه چونکه دا دواړه د رائټ وینګ یا د ښي لاس پارټیانې دي اغه نظریات ساتي او دا یو کې ډېر ممبران داسې دي چې اغه د برتانیې د حکمران کنزرویټیو پارټۍ نه خوتلی نو دا دواړه ایديولوژیکلی یا نظریاتي تور باندې ډېر ځات د دې سيزونه دغم دي نو اغه وخت کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د دې پارټۍ مشر هم دي اغه ته دغه یره پیدا شو او د برتانیې د کنزرویټیو پارٹی درې ممبران چې هغه یو کېپ ته ډیفیکټ شو یعنی هغه پارټی کې شمولیت وکړو نو هغه ته د غیر پیدا شو چې هر اوس کفر زوکا د روپایي ټولنې باندې زه د ریفرندم اعلانونه کما نو نه خو زه انتخابات ګټل شم بل زما خپل پارټي چې دا هغه به تقسیم شي او هغه داسې وخت وو چې انتخابات ته تقریبا میاشت ونی م پاتې و نو هغه وخت کې د برتانیې وزیر اعظم چې د دغه روپایي ټولنې نه د وتو یا د نه وتو لپاره په برتانیې کې د ریفرندم اعلان وکړو او دغه اعلان دومره جوړ اثر وو د برتانیې په انتخاباتو باندې چې نظر پښتنې دغه به چې برتانی انتخابات به لیبر ګوند ګټي اپوزیشن لیبر ګوند خو د نظر پښتنو الټه اثر شو او د دغه اعلان د وجې چې دغه ریفرندم بکیږي او برتانیې کې به بیا کډوال کمیږي او دا بکیږي نو هغه د وجې کنزرویټیو پارټۍ چې د الیکشن وګټلو نو د برتانیې دا د منشور ایساو د برتانیې د وزیر اعظم چې کومه پارټي و د هغه او ورسره بستا سورودین کو ته دا هم وایي چې دا بنه ریفرندم نه د نوړاندې هم په دغه موضوع باندې نور لسو 1500 کې په برتانیې کې ریفرندم شوی نو د خلکو دا هم غوښتنه وا چې چونکه د اغه تقریبا سلويخ 1500 کال او شو مینس کې دوه درې نسلونه نور پکې راغو حالات بدل شو نو د برتانی عوامو ډیر ځات فشار او حکومت اپوزیشن باندې چې یو ځل بیا دی ول د غو خبر کی چې آیا روپایي ټولنه کې پاتې کېدل غواړي یا د روپایي ټولنه نه راوتل غواړي نو دغه ریفرندم خدا ته چې دغه ریفرندم کایو اړخته زبه د ملک نائب خان صاحب چې کومه کوارټ نه دغه پښتنو کې چې روپایي ټولنې باندې ویسه سری نو د دې نقصان کب ماشي توګه باندې او په ډېر نور سيزن باندې برتانیې ته را رسی خو ور سره به د روپایي ټولنې معیشت یا د روپایي ټولنې مستقبل باندې چې کوم اوس 23 غړي هوادونه پاتې دي په هغه باندې هم سوالیه نشانونه لګیدلې دي چونکه د برتانیې
بلکې هغه د لجن هغه د لجن عادل بخنه غړم تاسو خبره کته کی خو چې پرون هغه کوم برسلز کې غونډه شوې ده هغه د لجن داسې پته لګي چې د یورپی هوادونو مشران د برتانیې په فیصله باندې ناراض دي خوشاله دي او په برتانیې غږ کړي چې اوس د جدای د پاره دي دغه مذاکرات چې دی عمل چې دی هغه د زړه تزر شروع کی عادل ز د دې وړاندې چې تاسو ته په مخه خو موږ سره په پروګرام کې مل مکیږي وحید نوشیر صاحب لندن کې مشته افغان اقتصاد پوه دی او دغه فیصلې په اقتصادي صورتحال باندې د برتانیې سره اثرات وی په یورپ په اقتصاد بس صورتحال په غو خبرې کوي زور تار کله و وحید نوشیر صاحب په خیر علي
ډیره مهرباني خوشاله اوسئ
مهرباني عادل زه فکر کوم چې نوشیر تاسو ته هر سلام ویل غوښتل نو تاسو خپل کې روغ بړو کوي او بیا به تاسو ته
ډیره مهرباني نوشیر عادل صاحب زموږ سره سلامونه خوشاله شو چې یو ځل مو بیا ستاسو غږ اوریدو
مهرباني مهرباني عادل ډیره مهرباني تاسو د وخت تنګې دي
ډیره مننه صدا
کوم مهرباني ډیره مهرباني عادل او نوشیر صاحب دنه وړاندې چې تاسو سره خبرې اترې شروع کوو په پروګرام کې یو څو سکند دمه کوو موږ سره یو سکند
سمه ده سمه ده
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وا
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو د پروګرام د هیلو بی وی زه د پروګرام کوربه صداقت جان تاسو ته یو بیا هرکلی ویم. دا پروګرام تاسو د وایس اف امریکا سټوډیو واشنگټن ډی سی نه نیخ پنی غوړی. ګران اوریدونکو یورپین یونین هغه تنظیم چې د 1950 په لسیزه کې د دویم عالمی جنگ وروسته بنیاد کې خودلې شو او د دې شاوخوا 28 غړي هیوادونه برتانیا یو اهم رکن وو. اوس تیر هفته د برطانی اولس دا فیصله کړې ده چې هیواد د دغه اتحاد یا یورپین یونین نه بهر وځي. د دې سیاسي صورتحال د هیواد د برطانی په سیاسي صورتحال باندې تاسو د عادل شازیب خبرې ترې واورېدې. د برطانی او په عمومي توګه د یورپ په اقتصاد د دې فیصلې څه اثرات دي؟ په دې خبرو کولو دپاره موږ سره دا وخت لندن نه افغان اقتصاد پوها وحید نوشیر صاحب د ټلیفون په لیکه ملمه دې زورته هر کلی ویم. وحید صاحب په خیراله یو واری بیا او دا کراته وایي چې دا وخت د برطانی اقتصادي صورتحال او سټاک ایکسچینج د ونډو چې کوم بازار دی دا هغې څه صورتحال دی؟
خوشحاله اوسې ډېره مننه. داسې دی چې برطانیا خو دغه پرېکړه چې وکړه چې د اروپایي اتحادیې نه ووتو نو په دې وجه باندې په لږ لنډمهال کې او په اوږد مهال کې ډېر اغیز یا اثرات یې کړي دي. که نه موږ په لنډمهال خبرې وکړو د پاوند ارزښت چې دی هغه کم شوی دی، د ونډو بیې چې دي کمې شوي، د ونډو بازار خراب شوی دی، د تیلو نرخ بیا لوړ شوی دی په برطانیا کې، او د کورونو بیې چې دي هغه هم داسې حالت کې دي چې چکیږم او کمیږم. زه په دې خبرو کوم کو وخت ویچ دا ولې دا چکیږي
ضرور.
او دغه علاوه او دغه علاوه چې کوم د کالیو او برقی سامان دی الکترونکس هغه قیمتونه هم اوس چې ویده کې په کمزور شوی دی. او بلکې اوږد مهال کې وګورو نو برتانیا چې دا هغه یو ډیر کوي بانکینګ سیستم لري کنه، نو دا بانکینګ خدمات به یورپ ته ورکول. نو ورته یورپ سره د دوی اړیکی لکه کمزور شي نو دا د برتانیا په چات باندې ډیر اغیز وکړي. او بل چې کوم پانګه یا سرمایه گذاری دا هغه هم سره اثر کوي او ته روان دي.
ښه، دا ورسته چې کوم تاسو خبرو کا یا د سرمایه گذاری نو دا په برتانیا کې د یورپ او که د برتانیا په یورپ کې سرمایه کاری پاغي باندې اثر غورځيږي منفی یا مثبت؟
تاسو وګورئ کنه په برتانیا کې او خاص کر په لندن کې چې کوم نړیوال شرکتونه دي هغه په دې خاطر دلته میشت دي چې لندن کې دوه ګټې دي. یو خدا دې چې هغه مالی سیستم د بانکینګ سیستم د لندن ډیر ښه دی، او بل دا یو دروازه ده د یورپ لپاره. نو اوس چې دغه سرمایه گذار خلک چې دي هغه وسوي چې کچرته برتانیا د یورپین یونین نه اوس دا پریکړه کړې چې وځي، نو دوی به خپل انویسټمنټ چې دی خپل سرمایه چې دغه نور یورپ ته ویشي، ځکه غټ مارکیټ دی، 500 میلیونه خلک پکې اوسیږي. نو دوی د برتانیا په سرمایه باندې ډیره منفي اغیزه کړې ده.
هغه ځوانان هغه تعلیم یافته ځوانان چې برتانوي ځوانان چې غوښتل به یا په یورپ کې د کار روزګار امکان به لرلو، نو په دې حق لسه دي چې ګنې هغه نه دغه موقع اوس د لاسه ورکړه او هغه به یوازې په برتانیا کې کار کولی شي او کنه په یورپ ته بیا هم تللی شي که څه هم برتانیا د یورپین یونین نه وځي؟
تاسو وګورئ اوس دا حالت ډیر غیر یقیني حالت دی. که موږ په سیاسي حالت کې ګورو، اقتصادي اړخ کې ګورو او قانوني اړخ نه ورته ګورو، نو اوس داسې او سوینا کول ډیره مشکل ده چې کوم خلک چې دي په برتانیا والا خلک دي په اروپا کې به دغوی کار پسند کېږي. هغه اروپایان چې به اوس فلحال برتانیا کې خبرې کوي، ځکه تاسو معلومات یې شکر آرټیکل 50 نه ساین شوی، نو دا خبرې چې دوی پورې یو مبهم حالت کې دي. نو داسې یو وینا کول په دغه وخت ډېره ګران کار دی چې ووایي چېرې اوس به د خلک چې کار کوي کاري ځواک چې د هغوی په ژوند باندې به کوم اغېز وکړي.
خدا تاسو چې کومه د آرټیکل د 50 ماده ذکر وکړو، دا د دې د لاندې اوس برتانیې د پر دا لار پرانستل شوې ده، خلاصه شوې ده چې ګنې یورپ نه د په رسمي توګه د وتلو لپاره مذاکرات شروع کړي. نو آیا په دې مذاکره په دغه مذاکراتو کې خبرو اترو کې دا امکان وجود لري چې ګنې داسې نظام پر ځای کړی شي چې په رسمي توګه برتانیې خو د یورپین یونین غړي نه وي، خو د برتانی ولس یا د یورپ ولس هم په هغه رنګ په آزاده توګه یو بل ته تګ راتګ کولی شي، څرنګ چې وړاندې به کولو؟
تاسو وګورئ دا ډیره مشکله مسله ده کنه چې چرته اوس اروپای اتحادیه د برتانیا سره په اسانو شرایطو باندې دغه د خلکو تګ راتګ چې دی په باندې سره دوه خپل سلاشي او دن علاوه چې تجارت باندې هم دوی چې بس دا تړون به مونږ امضا کو لاسلیک به کو چې هغه به دوه ملکونو تجارت هم بالکل ایز لکه مخکې چې و ماغه سی بوي دا به ځکه امکان نه لري چې بیا نور ملکونه چې اوس په یورپ کې دي چې هغه کې هغه د قرضونو مسلې سره مخامخ دي لکه اسپانیا شو گریس شو پرتګال شو او اټلی شو نو دوی به بیا وایي چې دا خو خلار ده چې تا د یورپ د اتحادیې نه ووځه او بیا واپس هغه سره اګریمنت یا چې کوم تړون دی هغه لاسلیک کړي نو هغه شرایط به بیرته هماغه سی وي نو یورپ فکر نه کوم چې ډېر په اسانه باندې د برتانیې خلکو ته اوس د تګ راتګ چې کوم هغه دغه ورته برابر کړي او دغه نه علاوه وسره تجارت هم نرمی وخی خو بل خو وګورو اروپا او برتانیا دا کار اونکی د دوه په کډیر نقصان دی ځکه چې برتانیا د دنیا تر ټولو قوي بانکي سیستم لري او اوس چې یورپ ټول کوم سیستم چې دی هغه په یورپ ته ټول اقتصادي سیستم چې دی معاشي سیستم هغه په دغه بانکینګ باندې ولاړ دی نو که برتانیا سره روابط خنۍ نو دا به اوربانی اثر به کوي او بل خو وګورو اوس برتانیا د جرمنی نه د برتانیې ته ټول نغټ چې کوم اټم چې دوی امپورټ کوي واردې هغه چې د موټر دی ګاډي دي کنه او دا د جرمني نه واردې نو دا روابط خرابېدل د دوه ملکونو ترمنځ به هم نقصان نه دا ډیر یو مغلق کونی حالت دی
صحیح کدالی خان زدران صاحب دې میوالی نه ټلیفون کړی د پروګرام کې برخه خستل غواړي زور تر کلی ويم کدالی خان زدران صاحب په خیر علي
وعلیکم السلام پاکستانیان مہربانی
نوشیر صاحب تاسو دا کدالی خان زدران صاحب پختنے واوری دے چگنے د برتانیا کې مشته افغانان پاکستانیان یا د نورو سیمو د ایشیایي سیمو چې کوم خلک دي دا غي په تګ راتګ یورپ ته باغې باندې بس اثر غورځيږي د دې فیصلې په نتیجه کې
کور تاسو کو دوه خبرې یو خو درځه مليره مننه چې خپل پښتنه وکړه اول خدا دې چې دغه دوه کال چې د برتانیا سره وخت دی چې په اروپای اتحادیې سره په دې باندې خبرې اترې وکړي په دې دوه کالو کې هیڅ اثر نه پریوزي ځکه دا قانوني لحاظ هم چې دی دا دوه کالو کې به هیڅ تغیرات دی باندې راځي خو دوه کال نه وروسته هم چې دی ډېر خلک داسې وایي کوم چې تحلیل کوم چې خلک دی هغه وایي چې په دغه ویزه چې خلک صرف د ویزه د پاره دي لکه مثال د چې کوم افغانستان پاکستان ولا خلک دی نو ایشین کمیونټي دا هغه یورپ ته یو یورپ نه دلته راځي نو ویزه د پاره وسه مثلا نه وي خو هلته ژوندو کې چې د ژوندو کې یو کارو کې نو بیا به هغه د پاره ویزه پکاره
پاکستانیانو یا افغانانو په کار روزګار یا اقتصادي وزبانه د دې فیصله سره اثرات به وي په خصوصي توګه
بالکل به وي لکه اوس مخکې خدا سي و چې په یورپ کې به چې کوم دا کمیونټي و هغه بدل تراته او د دې خلک به اته تجارت هم سره کو او هغه له سوشل دغه هم یو رابطه هم و نو اوس یو ځکه بل مېسک سره بجودا شنو د دې معاشي حالت باندې ډیر اثر کوي او په دې په اجتماعي ژوند باندې هم اثر پیوځي او لکه په ځنګړې توګه د نشم ملي په ژوند باندې په څومره اثر پیوځي خو دا ویل شم چې په عموم کې برتانیا چې کوم دا پریکړه کړې ده دا به په لږ وخت کې مطلب شپږ میاشتې تر کال پورې به حالات داسې وي چې ځایي خلک په ورسره کوماشي لحاظ باندې ډېر به اثر ورباندې وشي
یو خبره داسې هم کېږي چې ګنې په برتانیا کې میشته چې افغانان دي یا پاکستانیان دي یا د بهر هیوادونه ایشیایي هیوادونه چې نور کوم خلک راغلي هغه د کار چې کوم نوعیت او هغه چې کوم
کوم ډول کارونه کولې شول هغه کارونه به ته د مشرقي یورپ نه راتلونکو خلکو اخستل هغه به ورسره لکه هغه کې ورسره مقابله شروع کړې و اوس که په آینده کې په هغه د هغه پر راتګ باندې پابندي لګي نو دغه موقع د کار یا د کاروبار هغه به بیرته د لاسو تراشي داسې ده
بالکل همداسې ده تاسو کوګورې ته په لندن کې زه خپل ژوند کوم دلته د شرقي اروپا نه چې کوم خلک راغلي شرقي اروپا نه نوی د دې ځای خلکو چې کې افغانان پاکستانیان هند خلک د بنگلاديش نیپال دې خلکو په ژوند باندې ډېر دغه کړی ځکه هغه خلکو کارونه چې دی په نسبتا په اسانه شرایطو باندې قبلول نو بازار یې سخت کړی و نو دغه پریکړه کیدای شي هغه 3 میلیونه اروپایان چې اوس په برتانیا کې ژوند کوي هغه که واپس لاړ شي نو دلته د غټ مارکیټ د خلکو لپاره خلاص شي کوم چې دلته دي نو هغه لپاره کار اپورچونټیز به وسره وي خو یو خبره بلم ده چې دلته چې کوم واړه شرکتونه دي واړه تجارتونه دي هغه خوشاله دي هغه وی چې کچرته د دغه پریکړه هغه لپاره ځکه خدا چې مخکې به د غټ غټ کمپنۍ براتلي د یورپ نه راتلي او هغه بدلته فلندن کې کوم ځای بزنسونه واغو ته ډېر سخت وخت ورکو نو هغه نشو کولای چې هغه سره مقابله وکړي او مجبور شي بزنس نه بار لاړ شي نو اوس هغه وړې کمپنۍ چې دی هغه خوشاله دي د حالت ځکه چې اوس سره هغه کمپټیشن نشته دی او کولای شي چې خپل تجارت ته دوام ورکړي او څنګه چې تاسو ویل ځای خلک هم خوشاله دي ځکه چې هغه ته به زیات د کار
موکې پره د برتانی او د امریکای په اقتصادي او سفارتي تعلقاتو یا سیاسي تعلقاتو باندې د برتانی د فیصله یورپ نه د وټلو ساسر غورځول شي په امکاني توګه
ډیر اثر غورځول دي غورځول شي ځکه چې امریکای کې چې کوم نیویارک د ونډو بازار د سټاک ایکسچینج دی او لندن کې د ونډو بازار سټاک ایکسچینج دی دا خپل کې سره نیخ خو نیغه تړلې دي او هر اثر چې الټرازي دلته احساس کیږي او دلته چرازي اته احساس کیږي تاسو وګورئ د زراتم کال کې چې کوم مالی بحران په امریکا کې شروع شو نو ټول کې اول او ډیر اثر په برتانیا باندې او په لندن باندې وګ نو دا رنګ اوس دغه اثر چې کوم په برتانیا کې کم تغیر راغلی په امریکا باندې نیخ په نیغه باندې هغه باندې او ډیر اثر په امریکا باندې کړی وګورو امریکا کې د ونډو بازار چې دی هم هغه کم شوی خو مقابل کې به ډالر اوچت شوی دی او تاسو وګورئ دا اثر چې دی په امریکا باندې شوی دی نو دغه نه علاوه اوس دا خبره ده چې امریکا غواړي د یورپین یونین سره یو تړون یا معاهده چې دا غل اصلیک کی چې هغه تر ترانس اټلانتیک ټریډ اینڈ انویسټمنټ پارټنرشپ وي چې دا به د دنیا تر ټولو غټ اقتصادي تړون وي تجارتي تړون وي اوس مسله دا ده چې برتانیا د اروپای اتحادیه نه چې بیل شونو دا اوس یو غټ سوال دی د امریکای لپاره به هم یو سرخوګي وي ځکه چې دغه تړون د اروپای اتحادیه او امریکای ترمنځ دی نو برتانیا پکې نشته دی نو کبي خبره ده چې دغه کوم پریکړه چې برتانیا کړې د امریکای باندې ډېر زیاتې اغیزې وکړي د امریکای په معاشي حالت باندې
خطا سو د خپل خبرو په شروع کې ویل چې د کورونو او د تیلو په بیو کې هم فرق راغلی دی د دې فیصلې د برتانیې د دې فیصلې په نتیجه کې کړ د دې لږ وضاحت وکړي په خصوصي توګه تیل د تیلو برتانیې نه یورپ ته به یورپ نه به برتانیې ته تیل راتلل د دغه وجه ده او کنه نور څه عوامل دي
دا د دلچسپ صورتحال تاسو وګورئ چې دغه وجه باندې تیل قیمت ولې کم شو او د سرو زرو یا سونې قیمت ولې اوچت لاړ کنه تیل په دې باندې او تیل ولې کم شو په موږ په انټرنیشنل ګورو په دیواله کې ورته ګورو نو دغه وجه دا ده چې کله هم دغه صورتحال راځي نو عام خلک دا فکر کوي کم چې سرمایه گذار خلک دي کم چې بزنس کوي هغه وی چې اوس به اقتصادي حالت خرابېږي نو هغه خپل تقاضا چې کوم دا ډیماند د تیل د لپاره کمی نو په هغه وجه باندې تیل کې متونه هر وخت داسې کوم مشکل چې راځي دا په دراتم کې خپل کم داسې کار شو دا لیک کې متونه ډیر کمیږي ولې مقابل کې سرو زرو هغه قیمت ولې اوچت شو دا وجه دا ده چې خلک وایي چې اوس پیسې په یورو کې او پون کې کې وصل چې بیا هغه به مناسب کار نه وي ځکه چې هغه کې مزونه ډیر داسې مخ کې اولاندې ورستو زی نو خو خبره دا ده چې خپل هغه پیسې چې دی هغه مونږه محفوظ کې د پښو کې د سرو زرو قیمتونه سره اوچت شوی دي نو اوس خبره دا ده چې په ټولو دنیا کې د تیلو قیمتونه کم شوی دي نو برتانیا کې به ولې اوچت شوی دي نو هغه وجه دا ده چې برتانیا کې چې پون قیمت کم شوی دی نو برتانیا خو تیل واردوي امپورټ کوي نو اوس چې دی برتانیا
قوت خرید لږ کمزور شو کنه
کمزور قوت خرید کمزور شو نو په دې وجه په برتانیا کې د تیل قیمت چې دا اوچت شوی دی
صحیح اته کورونه تاسو ذکر وکړو چې د دې به هم هغه کوم بے ثباتی راغله
او کورونو کې موږ دلچسپ خبره ده چې د دې صورتحال ده چې کوم ځای خلک دي هغه کورونه اغستل فری خري ده کوي په دې ایره کې چې قیمتونه به نور راکم شي او دا هم و چې قیمتونه راکمیږي نو نه ناخلو وروسته یې خلو نو هغه په وجه کورونو قیمتونه راکم شوي دي ولی مقابل کې بیا کوم د چین او امریکای او د یورپ ځنې غړ غړ کوم تجارتان دي کوم سرمایه‌ګزار خلک دي هغه په سنټرل لندن کې انټرست خو دلته موږ کورونه واخلو ته ما دلته دا سره خبرې کولې کوم چې په دا کورونو په دا کې پراپرټی لیست دي هغه سره خبرې کولې هغه موږ ته ټلیفون را روان دي د امریکای نه چین او یورپ نه ځکه چې وجه دا ده چې اوس پاون کم شو نو که اوس اوس په امریکای کې وی او په داس کور خپل په لندن کې ډیر ورته ارزانه تمامېږي بیا موږ دا پاون خبره ده کنه پاون کم جوړ شوی همدا چې په یورپ کې څوک وی نو هغه تم دا اوس ارزانه تمامېږي نو په دې وجه باندې اوس کورونو نو اوس کورونو حالت ډیر مشکل دي کم خواته بزي ځکه چې ځای خلکو کورونو پرې خري او نور انټرنیشنل یا نړیوال خلک چې دی هغه د دې خبره چې کورونو واخلي
د یورو سره صورتحال دی هغه کرنسی چې د یورپین یونین دا او کده دې لکه په استعمال باندې هم نو اچو چې دا سره انکار کوي یورو لکه دلته هو د یورپی یونین د غړو هیوادونو خپل کرنسی ځای سکه هم او بیا یورو هم ورسره کنه د دې کې لکه د دې لکه وضاحت کوي چې دا خلکو څنګه استعمالولې ګنې یو سړی سار کور نو کور نو ځینو ځان سره یوروم کې دی پاونډز په جیب کې کې دی کنه څنګه
دا دې ته لري په څنګه تاسو کوم ورې دی خلک د دې اوس هم لکه هغه ورته قسم ته سوال ته پیدا کی یو دی خلک په دې باندې لکه پریم نه دي چې یورپین یونین او یوروزون کې فرق دی اوس برتانیا د یورپین یونین برخه وا خو د یوروزون برخه نه وا ځکه برتانیا په یورو نه استعمال غواړي مزورین د هر یورپین یونین غړي هوا چې هغه یورو یوز کوي استعمال کوي صرف هغه یوروزون چې کوم ملکونه راځي نو وایي چې د یورو بهر وان یورو استعمال کوي
وضاحت کو چې گنے یو یورپین یونین دے پدے کے شاوخوا تو شیوادونه غړی دی بیا دے کے ددی یو کرنسی دا یورو پنوم او هغه د یورو زون هیوادونو کې کار کوي نو ضروری نه ده چې یو ملک د یورپین یونین رکن دی خو هغه د یورو زون رکن هم دی
بالکل تاسو ته مثال در کوم ناروې ته وګورئ ناروې چې دا هغه د یورپین یونین ممبر نو رکن نو خو هغه چې د یورو زون ممبر وو ځکه چې په ناروې کې یورو استعمالیږي خو که تاسو برتانیا وګورئ برتانیا یورپین یونین کې وو خو د یورو زون برخه نه وه ځکه چې برتانیا کې دغه نه استعمالیږي یورو نه استعمالیږي ولې رکن نو نو دا چې الیکشن ته خلکو ته وضاحت پکړ دی خو دا سوچ کوي چې کم کسان چې په یورپین یونین کې نو هغه به یورو استعمال نه کوم ملکونه چې په یورو زون کې هغه به یورو استعمالي ضروري نه چې په یورپین یونین کې
خو هغه به طریقې کار سوچ لکه استاد سوداس یو هوا ته ځي برتانیا نه چې هغه یورو زون کې غړې هوا دي نو تاسو په خپل جیب کې دا ملک کرنسی هم کې دی او یورو به هم کې دی کدا په څنګه
نه دا خو بس تاسو کله یورو زون ایریا ته داخل شي نو البته صرف یورو چلیږي نو په کار د چې کم زه اوس د لندن نه سفر کوم فرانس ته جرمنی ته ځم نو ما سره پاوند نه زبا اول به دا کار کوم چې پاوند به زه هغه به تبادله کوم په یورو کې ځکه چې کله یورو ایریا ته لاړ شو ته یورو ایریا هم وي د بل وضاحت هم پکړه چې یورو اکنامیک ایریا ده په خیر چې دا پیدا نشي مطلب دا چې یورو زین ایریا ته ځم زو البته به په کار د چې موږ سره یورو وي
صحیح ډیره مهرباني وحید نوشیر صاحب لندن کې مشته اقتصاد پوه وحید نوشیر صاحب او د برتانیې د دغه فیصلې یورپ نه یورپین یونین نه د وتلو د دې د اقتصادي صورتحال باندې خبرې اترې کولې ګران اوریدونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکه مونږ سره اوسئ
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 0001 202 205 03.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د پروګرام د هیلو بیوی د نننۍ ورځې د روانو چارو د دې پروګرام کوربه صداقت جان زه تاسو ته یو واری بیا هرکلی وایم ګرانو اوریدونکو برطانیې اولس یورپین یونین نه د وتلو فیصله کړې ده په یو ریفرنډم کې د دې د برطانیې د دغې اتحاد نه د وتلو قانوني لارې چارې اوس څه دي په دې باندې د دې پروګرام دپاره په خصوصي توګه مونږ یو مرکه ریکارډ کړې ده په لندن کې میشته قانون پوه بیر مستر اسلام خان وردک صاحب سره دغه مرکه ریکارډ شوی تاسو ته وړاندې کوم
د دې په طریقې کار داسې دی چې دا کوم ریفرندم شوه دی د دې داسې قانوني حیثیت نشته چې دا یو قانوني تور باندې حکومت مجبور کی او د برتانیا د یورپین یونین نه راوځي، خو بیا هم دا د خلکو یو رائے ده او دا حکومت به دا غي رائے احترام کوي. او دا غي طریقې کار دا ده چې وس په دې وخت برتانیا د یورپین یونین چې کوم دا ټولنه ده د دې حصہ ده، او چې کله دا د دین راوزینو دا غي یو طریقې کار ده، او هغه طریقې کار چې کوم ده هغه توای د کم چې د دې یو معاهده دا ټریټي اف لیزبن داغه په پنځوسم آرټیکل پنځوسم شک کې دا غي یو طریقې کار دا لیکل دی چې کم ممبر سټیټ کم ملک کم چې د یورپین یونین د یورپین ټولنو حصہ ده هغه بار تر راوزي، نو دا هغه خپل یو طریقې کار دی. هغه طریقې کار دا دی چې ټولونه اول با هغه ملک لکه په دې کیس کې برتانیا په یورپین یونین ته یو نوټس ورکړي د دې شک د دې کم آرټیکل 50
د پنځوسم د مادې د لاندې
پنځوسم آرټیکل ماته هغه به یو نوټس ورکړي یورپین یونین ته چې مونږه د دې ممبرشپ نوځو. بیا به یورپین یونین پاره خپل یو طریقې کار هم لیکل شوی دی
د دې پر داسې ویل کیږي چې
خبرې شروع کړي،
او د دې سره دغه ویل کیږي چې ګنې دواړه طرفین به مذاکرات شروع کړي، او دا مذاکرات تر دوو کالو پورې وخت هم پدې باندې لګې دي. شي د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دي چې هغه به دا عمل نه شروع کړي، دا سمانه لري دغه قوانینو تر مخه.
ډیوډ کیمرون د دې ملک وزیر اعظم او هغه چې کم مهم چلولاو، نو هغه کې دا خبره شوې و چې کیمرون په خپل د دې ملک د یورپین یونین کې د اوسې پاتې کېدو په حق کې و، خو هغه دا رفرندم و بیلو، نو هغه دا وایي چې اخلاقی تور باندې ما ته اوس په دې اوسه باندې پاتې کېدل نه دي پکار، خو زبا بیا دا کومه چې زب د ودرې میاشتې په دې او دایمه چې سو پورې د دیو د پارټي چې کم کنزرویټیو ګوند دی هغه پارټي دا داغه یو غټ اجلاس کې دوهوالا د اکتوبر کې کم چې سالانه د دیو اجلاس هي، نو هغه دا وایي چې هغه پورې به زه وزیر اعظم یم. بیا چې کله دا غټ اجلاس ملکیر اجلاس وشي په هغه کې د دیو د پارټي یو نوی مشر وټا کی او داغه مطلب ته د هر څه حواله کې هغه به وزیر اعظم شي، نو بیا دې هغه مخکې د یورپ نه د برتانیا د یورپ نه دا وته چې کوم طریقې کار دی هغه دی وکی هغه وایي چې زه چې اوس دا نشم کول غواړی ځکه چې ما د خلکو دا کم منډیټ دی دا وبلو
سمی نه چې کنه کله چې برتانیا د یورپین یونین نه وځي او دواړو طرفینو د یورپین یونین او برتانی ترمنځ مذاکرات شروع کیږي، نو په دغه مذاکراتو کې خبرو اترو کې به په کوم موضوعاتو خبرې اترې کیږي؟
دا خو به ډېرې مطلب پیچیده خبرې، ځکه چې دوه خبرې دي. یو خو چې کله دا د پنځوسم شیخ لاندې دیو نوټس ورکی، نو برتانیا سبا دوه کالې په دې دوه کالو کې به دا خبرې دا مطلب سر ته رسېږي. دا یو کال مغزته شي شپږ میاشتې یو نیم کال مغزته شي، خو دوه کالو نه بعد دا د ټولو نه کله چې یو ځل دیو نوټس ورکی دې کې زیات تر زیاده دیو دوه کال تیر ول شي. اوس څه خبرې به دیو کوي ځکه چې دا بر یورپین یونین چې کم ده دا ډېر غټ یو منډی ده، دا تقریبا 500 میلیون خلک دلته اوسېږي، لکه 50 کروڑ خلک په دې یورپین یونین کې اوسېږي. او که برتانیا ته بار تر راووته نو بیا به دا د دې یونین حصہ نه وي، نو دا به بیا دی سره دا خبرې کوي چې تاسو د خپل کم چې مالی منډی دا کم چې تاسو اقتصادیات دي هغه کې مونږ لا انټری را کوي چې مونږه تاسو سره کاروبار کوو، نو دا خبرې به کیږي. په دې کې به د یورپین یونین طرف هم څه شرایط داسي چې ټیک دا کوم تاسو لا دا مراد درکو، نو تاسو نو به بیا مونږ دا مراد غواړو. لکه چې ورته دا ویل شي چې د یورپین یونین کم خلک برتانیې ته راځي، نو په هغه باندې به تاسو داسې سخت پابندیان نه لګوي، دې ته فریډم اف موومنت وایي. په هغه په بدل کې به موږ تاسو ته خپل منډایانو تر کولا
ورسایي درکو. په ریفرندم کې داسې ویل کیږي چې د مهاجرت یا د ایمیګریشن مسله هم یو بنیادی خبره و. کله چې برتانیې په رسمي توګه د یورپین یونین نوځي، نو د مهاجرت په حق له یا د امیګریشن په حق له تاسو سوي نه چګنه د امریکا د برتانی بخنه غواړم پالیسی به هم بدل شي یا قوانین په دې کې به هم څه بدلی راشي؟
که تاسو دا پته دا رفرندم چې شوه او دا په دوه خبرو شوه، یو په امیګریشن چې کوم دا کډوال لکم بار نه خلق راځي، یو دا ایشو، یو معیشتو اقتصادیاتو. په دې دوه خبرو باندې دا رفرندم شوه. دلته په برتانیا کې کم خلکو چې د وته ووټ ورکړی دی هغه ډېر خلک دا وایي، بلکې 80% خلک دا وایي چې مونږه د امیګریشن نه تنګ شیو، د بار نه، د یورپي ملکونو نه، د مشرقي یورپ نه دومره خلک رالو دلته چې زمونږ کارونه ونیول، زمونږ روزګارونه ونیول، او زمونږ سره مطلب دا دی چې په دې ملک کې په اسکولونو کې په اسپتالونو کې ډېر زیات رش شو. نو دا خو د امیګریشن ډېر غټ بنیاد او د دې رفرندم، او خلکو چې دا ووټ ورکو نو دای د امیګریشن په وجه ورکو چې مونږ د یورپین ټولنې نه وځو، او دلته دی یو کنټرول خلک راځي، لکه بے کنټرول خلک دنه راځي. نو چې وس کم یورپین یونین دا وای چې زمونږه کم ملک سره ټریټی کیږي، نو په هغه کې یورپین ملکونو کې په هغه کې اورانه کنډیشن بدای چې دیو زمونږه خلکو ته په دغه ملک کې فری اکسس ورکړي. نو دا اوس مخکې خبرې کوي چې دا دواړه که برتانیا د یورپ منډې ته رسائی غواړي بغیر څه د دغه اسانه رسائی غواړي، نو په هغه کې به برتانیا څه نه څه رعایت یورپین یونین نه ورکوي، او د هغه مطابق چې دی کمې خبرې وشو نو هغه مطابق به دی یو نوی معاهده کوي چې په کم کې به برتانیا د یورپین یونین پوره ممبر نه وي، خو یو خصوصي حیثیت به ولا ورکوي. دا خبرې را شروع شوې هم نه دي او ختمې شوې هم نه دي، خو د برتانیا دا خیال دی چې موږ داسې خبرې وکړو.
نو تاسو نه وینئ چې کنه برتانیا به د امیګریشن په حق له خپل قوانینو کې ډېره بنیادی تبدیلی وکړي؟
دا اوس لکه یو داسې خبره ده چې تاسو ته پته ولګېده چې اوس دا رفرندم چې کوم وشو، د دې نه بعد برتانیا ته مالی تور باندې ډېر غټ نقصان ورسېد، د دې کرنسۍ ډېره کم شوه، او دلته چې کوم کاروباري خلک دی هغه ډېر تاوانونه وکړو. نو په هغه کې به دیو داسې کوي چې یو طرف ته به دیو خپل خلک هم لږ ډېر خوشحالي چې مونږ داسې وکړو، او بیا به یورپین یونین تم دا وایي چې او ټیک د کتاسو مونږ له دې مت کې د اقتصاد او مت کې مراد راکړي، نو مونږ دا کولای شو چې دا کم خلک دلته اوسیږي، دا کم آلریډي راغل دي په برتانیا کې تقریبا 3 میلیونه، مطلب دا دی 1.5 لاکھ خلک د یورپین یونین اوسیږي، چې دیو ته به مونږ څه نه وایو، دیو به اوباسو نو، دیو له بدلته خپل یو دغم ورکو. کوم چې نوي خلک راځي نو په هغه به مونږ هغه ایریا کې په هغه دغه کې پرېږدو چې په کوم کې خلکو په کوم ایریاز کې یا په کوم ډپارټمنټس کې مونږ ته د خلکو ضرورت وي، نو مونږ به د هغې مطابق باندې یو کنټرول، یو پوینټ بیس سیستم، یو داسې سیستم وکړو چې په کوم ځای کې مونږ ته ضرورت وي نو په هغه کې به مونږ د یورپ نه خلک راغواړو. خو زما خیال دا دی چې دیو ورته دا کم خلک چې راغل دي، دا 1.5 لاکھ خلک راغل دي په دې ملک کې، دي دلته کارونه کوي، نو کېدای شي په دې کې ورته برطانیا رعایت ورکړي او هغو ته دا ووایي چې دا خلک دي همدلته اوسیږي، دی مونږ به د دې ملک نه نه ورته بنه وایي چې دا ملک تاسو پرېږدي.
تاسو په ریفرندم کې د یورپ نه راتلونکو مهاجرینو په حق له خبره وکړه، د برتانیې د دې فیصلې د پاکستان، افغانستان یا د ایشیا د نورو هیوادونو نه راتلونکو خلکو باندې هم څه اثر غورځېدای شي؟
دا خو داسې خبره ده چې کېدای شي په دې کې چې د کم د یورپي ټولنې نه بار خلک راځي هغه ته په دې کې فائدہ ورسی، ځکه چې دلته کم یورپین د کم چې دیو کله یورپین یونین حسابه، نو په هغه کې چې د کوم یورپی ملک یو ممبري یو کسی او د هغه خلک راځي په دې ملک کې، نو دا ملک په څه پابندۍ نشي لګولای هغه بغیر د تپوسه. تاسو دا پته ده چې یورپین یونین کې ټوټل 28 ملکونه دي، نو د دې 28 ملکونو خلک چې راځي چې د دې ملکونو خلک د برتانیا ته راځي او دلته کار کوي، نو هغه بالکل کولاو راتلی شي، دلته کار کولای شي، دلته اوسېدی شي، د دې په اسکولونو نه فائدہ اوچتولی شي، د دې د هسپتالونو نه فائدہ اوچتولی شي، او دلته چې کوم نوکریانی دي هغه ته ډایرکټ اپلای کولای شي، هغه د حکومت نه اجازه هیڅ ضرورت نشته. چې کله په دیو باندې پابندي ولګي نو دیو د برتانیې دا کم چې ګروپ ده، د کم خلکو چې د وته بار کوشش کاو اغیو پکې کامیاب شو ریفرندم کې اغیو دا وایي چې یو ځل کومنګ بار وته نو مونږ د استرالیا یو الته یو سیستم دی هغه ته پوینټ بیس سیستم وایي وای مونږ به هغه راځ کوو په دې ملک کې او په هغه په مطابق به مونږ بیا خلک اسس کوو هغه به راغواړو که یورپین دا خلک باندې پابندي ولګي نو د دلته چې کم روزګار پیدا کیږي نو زیات به هغه بیا د کامن ویل کنټری وته چې کوم وای کوم چې برتانیا مشر ده دا به د دې یورپین یونین کله چې دا خلکو ته دا اجازه نو چې دلته د کولاو راشي د یورپین نو د دې نه مخکې زیات خلک دلته د کامن ویل کنټریز نه راتلو لکه هغه کې پاکستان او بنگلاديش او انډیا او نیوزیلند او استرالیا او کیریبین ملکونه او نایجیریا والو د دې خلک چې کوم د یورپین یونین سره دینه به خلک دلته راسته دلته به روزګار کاو دلته به چې کوم زیات لکه ډاکټران بو د بسونو ډرایوران بو نو وس چې کوم د کله یورپین خلک راتلو نو هغه دا زینه دیونه غستیو نیولیو نو که وس په دیو باندې پابندی ولګی نو بیا بد دیو چې کوم دی زیات تر دلته هغه خلک راځي چې کوم انګلیش سپیکینګ کنټریز دي کوم کې چې انګلیش ویل کیږي تاسو پته ده چې یورپ کې انګلیش قومي تور باندې مطلب نه ویل کیږي هر ملک خپل جبه ده
بالکل ډیره مهرباني برستر صاحب
ثانک یو ویری مچ
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پروګرام د هیلو وی وی د نن ورځې پروګرام زو قربا صداقت چان تاسو ته یو اړ به هر کله ویم او ګران اوریدونکو د دمی وړاندې تاسو د بیرستر اسلام خان وردک سے مرکا اوریدا برطانی چې یورپین یونین نه د وتړو فیصله کړې ده د دې اوس د دې اتحاد ختمولو د برطانی یورپین یونین سره د اتحاد ختمولو د پاره اوس قانوني لارې چارې دي په دغه ټکی باندې بیرستر صاحب خپل نظر شریکولو ګران اوریدونکو د یورپین یونین بنیاد په د 1950 په لسیزه کې د دویم عالمی جنگ د ختمېدو وروسته ایښودل شوی او د دې مقصد دا و چې د سیمې هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري ته وده ورکړي شي او په اقتصادي توګه په یو بل باندې د اړتیا په نتیجه کې به دغه هیوادونه یو بل ته جنگ ته بیا نه تیاریږي برطانیا د یورپین یونین په د 1990 په لسیزه کې شرکت واخیستلو او تیر زیارت په ورځ د برطانیې ولس د یورپی اتحاد نه د وتلو په حق کې فیصله وکړه د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی آئنده وزیر اعظم به یورپین یونین نه د برطانیې د وتلو لپاره رسمي کاروایی شروع کوي په برسلز کې د یورپین یونین باقی پاتې غړو هیوادونو استازو غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې په برطانیې غږ کړی دی چې زر تر زره دی د اتحاد نه د وتلو کاروایی شروع کړي د دغې مشرانو په لهجه کې داسې ښکاره ده چې ګنې د برطانیې د فیصلې ورته په دې باندې ورته خفګان دی په د دې فیصلې په ترڅ کې په برطانیې کې سیاسي انتشار دی یا ګډوډي دی سیاسي مشران د دې صورتحال لپاره داسې څه تګلاره نه لرله دغه بنیادي ټکی و د عادل شازیب چې د برطانیې د بی بی سي د اردو څنګه خبریالو په دې پروګرام په شروع وړمبۍ برخه کې خبرې اترې کولې د دې اقتصادي صورتحال باندې موږ سره نظر شریک کړو وحید نوشیر صاحب په لندن کې میشته اقتصاد پوه دی او وایي چې د هیواد اقتصادی صورتحال هم دا وخت ګډوډي ښکار دی ګران اوریدونکو هم په دې ځای د نن ورځې هلو وی وی پروګرام وخت سر ته رسي زه د پروګرام کوربا صداقت جان د پروډوسر ارشد علي سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو